ګرانو دوستانو ستړي مشهید ازادي رادیو په دې مازیګرنې نیم ساته خبری مجله کې مو زه اجمل اند له خپل ټولو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبری مجله کې اوري چې مسکو ته د قطر څخه د طالبانو د یو هیئت د سفر په تړاو افغان حکومت وایي د ډول سفرونه به په روانو حالاتو کوم اغیز ونه لري. بلخوا د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیز ټیم مشر ګلبدین حکمتیار ویلي د افغانستان اوسنی حکومت د سولې په لار کې خنډ دی. قطر دې هر څه مخکې پام وکړي خبرونو ته. فریبا ظاهر په سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
پاسر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې ولایتونو ته د حساسو انتخاباتي موادو د لیږد لړۍ د بشپړېدو په حال کې ده. د هلمند امنیه قمندانۍ د امنیتي ځواکونو د عملیاتو پر مهال د طالبانو د یو مهم قمندان په ګډون د 50 تنو د وژل کېدو خبر ورکوي. او د یمن حوثي یاغیانو په سعودي عربستان کې د تیلو پر تاسیساتو د بې پیلوټ الوتکې د بریدونو مسؤلیت واخیست. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ولایتونو ته د حساسو انتخاباتي موادو د لیږد لړۍ د بشپړېدو په حال کې ده. دغه کمیسیون چارواکي وایي تر اوسه شپږ وشتو ولایتونو ته حساس مواد انتقال شوي دي. د کمیسیون د چارواکو په خبره د رای ورکونې په 5303 مرکزونو کې انتخابات ترسره کیږي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې امنیتي ځواکونه به د 4902 مرکزونو امنیت ټینګ کړي. د افغانستان ولسمشر انتخابات د میزان یا تلی پر شپږمه چې د سپتمبر له 28 سره سمه ده ترسره کیږي. د هلمند امنیه قمندانۍ د امنیتي ځواکونو د عملیاتو پر مهال د طالبانو د یو مهم قمندان په ګډون د 50 تنو د وژل کېدو خبر ورکړ. دغه ولایت امنیه قمندانۍ په اعلامیه کې چې نن خبره سوی راغلی د عملیات په نادلي ولسوالۍ کې سوی دی. په اعلامیه کې راغلی چې د یو بل طالب قمندان په ګډون 3 تنه ژوندي نیول سوي دي. اعلامیه زیاتوي چې په یادو عملیاتو کې افغان ځواکونو او ملکي وګړو ته زیان نه دی رسیدلی. بلخوا د لوګر امنیتي ځواکونو نن په دې ولایت کې د یو ځانمرګي برید مخه ونیوله. د لوګر د امنیه قمندانۍ ویاند شاپور احمدزي د یو اعلامیه په خبرولو سره ویلي چې برید نن په مرکز په لالم ښار کې پلان سوی و. د اعلامیه له مخې برید کوونکي هدف ته تر رسیدو د مخه د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې ونیول سو او ورسره بم یې شنډ سو. د جوزجان سیمه ییز چارواکي وایي په قوشتېپه ولسوالۍ کې د طالبانو یو لوړ پوړی قمندان وژل سوی دی. د جوزجان د والي ویاند فریدون انیق نن ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو قمندان محمد صدیق تېره شپه د خپلو دوو نورو ملګرو سره په یوه هوایي برید کې ووژل سو.
و قابل تذکر است که این افراد مربوط به ولسوال نامنخواد طالبا در ولسوالی قاشتیپه البته دامالله ناظر می باشد.
نوموړي د دې کسانو په اړه نور جزئیات نه دی ورکړی خو زیاته کړې چې د هوایي برید د یاد ولسوالۍ په چقمچکور کلی کې سوی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. هندي رسنیو د نشه یي موادو د قاچاق په تور د څلورو افغانانو د نیول کېدو خبر ورکوي. دغه رسنیو په نوي ډیلي کې د نشه یي موادو د کنټرول دفتر د مسولینو په حواله لیکلي چې د څلور افغانان په اندرا ګاندی نړیوال هوایي ډګر کې داسې مهال نیول سوي چې غوښتل یې د هیواد ته هیروین په پټه انتقال کړي. ویل کېږي دغه کسان له کندهار ښاره نوي ډیلي ته ورغلي وو. هندي چارواکي وایي له دغو کسانو سره څه باندې 8 کیلوګرامه هیروین موندل سوي دي. تر اوسه د دې څلورو کسانو د هویت په اړه رسنیو ته څه نه دي ویل. سمجھ غلازه د ریډیو اوري. د یمن حوثي یاغیانو په سعودي عربستان کې د تیلو پر تاسیساتو د بي پيلوټ الوتکې د بریدونو مسولیت واخیست. د برید نن سهار وختي د سعودي په دولتي شرکت ارامکو پر اړوندو د تیلو پر تاسیخانو سوي دی. د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دې بریدونو لکبل په یادو تاسیساتو کې اور هم ولګي چې ورسته د سعودي چارواکو په خبره کنټرول سو. تر اوسه د دې پېښې د تلفات او زیانونو په اړه څه نه دی ویل سوي. د سعودي په مشرۍ ائتلاف د 2015 کال له مارچ راهیسې د ایران په لور حوثي یاغیانو سره په جګړه دی. په دغو جګړو کې چې په یمن کې لا هم روانې دي تر اوسه څه باندې 9000 کسان وژل سوي چې دا د نړۍ تر ټولو ناوړه بشري ناورین بلل سوی دی. ریاض تر دې وړاندې ایران تورن کړی چې په سیمه کې بریدونه پاروي او دغه راز وایي تهران حوثي یاغیانو ته وسلې ورکوي خو هم ایران او هم حوثي یاغیان دا تور ردوي. د امریکا متحده ایالاتونو د دفاع وزارت چارواکو د بالټیک او د اروپا د شمال د اتو هیوادونو لاستازو سره وکتل. د دې غونډې هدف د شمالي قطب د امنیت او د دې هیوادونو ترمنځ همکاري یاد سوی ده. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې او چین په څیر یو شمېر هیوادونو د شمالي قطب طبیعي زیرمو او کانالونو ته سترګې نیولې دي چې خپلې کړي. د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې تېر اونۍ د دې غونډې لومړۍ ورځ په واشنگټن کې و چې سمندري امنیت ته ځانګړی سوی وه. او د افغانستان او زیمبابوي ترمنځ لومړنی شلوریز لوبه هم دوام لري. بنگلاديش ته د لوبو کوربه دی. د زیمبابوي د کرکټ لوبډلې په چوغټل او بیټینګ یې پیل کړ. د افغانستان، زیمبابوي او بنگلاديش ترمنځ د شلوره لوبو لړۍ پرون پیل شوې ده. د افغانستان د کرکټ مطبوعاتي مسول فرید هوتک ازادي رادیو ته ویلي چې په دې لوبو کې به درې سره لوبډلې په خپلو کې دوه دوه لوبې کوي. دغه لوبې د سپتمبر تر 23 دوام کوي. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونو ملاحظاتی راډیوونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. افغان حکومت چې د سولې په تړاوي ټولې خبرې درولي وایي د طالبانو وروستي سفرونه به وضعیت هیڅ بدل نه کړي. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ ویان صدیق صدیقی
با سفر کردن چند تن از رهبرای طالبا که در قطر بودن
پر دې موضوع په ریپورت سروي راوړی چې د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیز ټیم مشر ګلبدین حکمتیار وایي د افغانستان وسنۍ حکومت د سولې په لار کې خنډ دی. په ورته وخت کې خپل ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سولې ټولې خبرې به نور د یو پیاوړي افغان هیات لخوا مخ ته وړل کیږي او امنیتي ځواکونه به په دغو خبرو کې نه معامله کیږي. نوموړي دا څرګندونې په کندهار کې کړې. لدی به مهم خبر کوچی د افغانستان د کورنۍ چار وزارت وایي د انتخاباتو لپاره بشپړ امنیتي چمتووالی نیولی. که وختو د افغانستان په اړه نور ریپورټونه لرو له موږ سره اوسئ. افغان حکومت وایي د سولې په تړاوي ټولې خبرې درولې او د طالبانو سفرونه به وضعیت هیڅ بدل نه کړي. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ ویان صدیق صدیقی وایي چې د سولې په اړه به د ټاکنو نه وروسته راتلونکي حکومت تصمیم نیسي. خو ځینې طالب پلوي شنونکي بیا د طالبانو دا سفرونه د سولې لپاره ګټور بولي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل دوی اوس په مسکو کې د دې هیواد له چارواکو سره د سولې لپاره په سلام مشورو وپوښتي. فیروزه عزیزي له نور حال سره.
د افغان حکومت او امریکا لخوا د سولې د خبرو درېدل او د طالبانو هلې ځلې د سولې د پروسې د راتلونکي څرنګوالي په اړه مشورې. خو اوس افغان حکومت مسکو او چین ته د طالبانو د مشرانو سفرونه بې ګټې بولي او وایي دا سفرونه به د افغانستان د حکومت او د امریکا په وروستي تصمیم هیڅ اغیز ونه کړي. د ولسمشرۍ ماڼۍ ویان صدیق صدیقی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې لپاره یوازینی ادرس افغانان دي او نورو هیوادونو ته د دوی سفرونه به هیڅ ډول ګټه ونه لري. ښاغلی صدیقی وایي له طالبانو سره د سولې په اړه تر انتخاباتو وروسته نوی حکومت خبرې کوي.
تا روز برگزاری انتخابات شش میزان حکومت افغانستان
افغان حکومت د انتخاباتو د ترسره کېدو تر ورځې د سولې په اړه خپلې هڅې درولې دي. زموږ په باور د سولې د مشروعیت کلید د انتخاباتو ترسره کېدو کې دی او له مشروعیت پرته سوله نسي ټینګېدای. له انتخاباتو وروسته به د افغان حکومت لومړیتوب سوله وي.
ښاغلی صدیقی ادا کوي چې طالبان غواړي په خپلو دغو سفرونو سیاسي امتیازات ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل چې د ده په ګډون قاري دین محمد او شیر محمد عباس تانیکزای په مسکو کې د افغان سولې په تړاو د دغه هیواد له چارواکو سره په سلام مشورو بوخت دي. ښاغلی شاهین وایي دوی د جمعې په ورځ دغه هیواد ته رسېدلي او تر دې دمه یې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره خبرې کړې دي. د دیپلوماسي مشر شیر محمد عباس تنگسی له روسی ټلویزیون یعنی آرټي سره په مرکه کې ویلي کچېره امریکا جګړې ته دوام ورکړي نو طالبان سل کاله نور هم جنگ کولای شي. د ښاغلی سنگزي د دې خبرې په خبرګون کې افغان حکومت بیا وایي چې طالبان باید د افغانانو له وژلو لاس واخلي او له خلکو د عمومي بخښنه وغواړي. د یادولو ده چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو له درېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې د طالبانو یو پلاوی له قطر نه بهر بل هیواد ته سفر کوي. له دې سره یو پخوانی طالب چارواکی سید اکبر اغا وایي چې د طالبانو دا سفرونه به د سولې په برخه کې ګټور وي.
طالبان خامخا مجبور دي دوی بزی اغو خلکو ته چې د دې سره د مذاکرات سره دلچسپی سره او د ارڅو د ځان لپاره په هر لار کې په هر طریقې کې ملګری پیدا کوي، بیا خصوصا د همسایو ملګرو سره ارڅو دلچسپی ډیر لري او هغه دلچسپی ډیر لري. نو زه فکر کوم چې په دغه نسبت بزی چې هغه دا خبره مذاکرات او تعطیل هغه شنه وګڼلې نو دې بزی دغه سره بخپل مشوره.
خو ځینې نور سیاسي کارپوهان بیا باور لري چې د طالبانو دا سفرونه یوازې د دوی د سیاسي مشروعیت او د سیمې د هیوادونو ترمنځ د رقابتونو لپاره دي. سیاسي کارپو او د افغانستان د مطالعاتو د انسټیټیوټ مشر عمر شریفی
مسکو چین یو شمیر نورو هیوادونو ته د طالبانو له سفرونو مخه دا ده چې دوی غواړي یو ځل بیا خپل سیاسي مشروعیت لوړ وښيي او ځان ته مشروعیت ورکړي. همدارنګه مسکو ته د دوی په سفر کې د دغه هیواد او سیمیزو هیوادونو رقابت هم ښکاري، خو پر سوله به هیڅ اغیز ونه کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د ولسمشر لخوا د سولې د خبرو تر درېدو وروسته امریکا او افغان حکومت ادعا کړې چې پر طالبانو یې حملې ډېرې کړې او ویلي دي چې طالبانو د سولې د خبرو ښه فرصت له لاسه ورکړی دی. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
ومورید افغان حکومت وایي د سولې په تړاو ټولې خبرې درولې او د طالبانو سفرونه به وضعیت بدل نه کړي. بلخوا د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیز ټیم مشر ګلبدین حکمتیار وایي د افغانستان اوسنی حکومت د سولې په لار کې خنډ دی. ښاغلی حکمتیار وویل حکومت خپلې ګټې د جګړې په دوام کې لټوي. نوموړي نن د انتخاباتي غونډو څخه په خپله یوه غونډه کې ویلي دي چې یو شمېر کسان په انتخاباتي کمپاینونو کې د ده په وینا له دولتي امکاناتو کار اخلي. ناجیه صافی په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان ولسمشتیزو ټاکنو نوماند او د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیز ټیم مشر ګلبدین حکمتیار د شنبې په ورځ په کابل کې د یو انتخاباتي کمپاین پر مهال د ملي وحدت په حکومت نیوکه وکړې. ښاغلی حکمتیار د افغانستان اوسنی وضعیت ته په اشاره ویل حکومت په ټولو برخو کې ناکام دی او د بیکاری او بېوزلۍ کچه ورځ تر بلې لوړیږي. نوموړي وویل چې د انتخاباتو شرایط ټولو ته یو ډول نه دی برابر شوی. ښاغلی حکمتیار که څه هم د کومې ډلې نوم وانه خیست، ویل یو شمیر کسان په انتخاباتي کمپاینونو کې له دولتي امکاناتو کار اخلي او د دولتي کسوړو په نوم انتخاباتي رشوت ویشي. د حزب اسلامي مشر همدارنګ ویل حکومت خپلې ګټې د جګړې په دوام کې لټوي.
حکومت یو عادت ملي معنی صلح
د ملي وحدت حکومت د سولې خند او د جګړې د دوام غوښتونکې ده. د سولې د هر غږ په وړاندې خند رامنځته کوي، له سولې ډاریږي او خپلې ګټې د جګړې په دوام کې ګوري. د قدرت دوام د جګړې دوام سره غوټه کړی. کله چې د دوهم مذاکرات یو حد ته ورسېدل او داسې و چې سبا ته هوکړه لیک لاسلیک سي، خو دوی د مرګ تبې نیولي وو او سخت اندېښمن وو.
خو د ولسمشر ویان د ښاغلي حکمتیار دغو ادعاو په ردولو سره وویل ښاغلي حکمتیار خپله د سولې د هڅو په لړ کې نن کابل کې دی. صدیق صدیقي وویل
موږ د سولې خنډ نه یو. که چیرې موږ د سولې خنډ وای نو ښاغلي حکمتیار به اوس د سولې پروسې کې مل نوای. خو خپل د سولې لیوی پروسی نن په انتخاباتي مبارزو بوختی او نن ځان کاندید کړي د انتخابونو بی ځای دي.
تب د سال کې د چ د انتخاباتو د سار بنسټونو په وینا د ولسمشر ډیری نوماندان د خپل پروګرامونو د تشریح کولو پر ځای په انتخاباتي کمپاینونو کې تر ډیره یو پربل نیوکه کوي.
سوله او د سولې په تړاو خبرې د ولسمشر محمد اشرف غنی د هغه وینا مهمه برخه هم وه چې نن یې په کندهار کې د خپلې یوې انتخاباتي غونډې پر مهال خپلو پلویانو ته کړې. ولسمشر غنی دغلته وویل چې د سولې خبرې به نور د یو پیاوړي افغان هیئت لخوا مخ ته وړل کیږي. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت پرې تفصیل راکوي.
د ولسمشریزو انتخاباتو نومان د اوسنی ولسمشر محمد اشرف غنی په کندهار کې د خپل انتخاباتي کمپاین د وی غونډې په ترڅ کې ویل چې لدی ورسته به د سولې ټولي خبرې د پیاوړي افغان لخوا مخ ته وړل کیږي.
د افغانستان دولت به یوازینی استازی د افغانستان ملت کې چې د سولې مذاکرات کوي. دا شرم نه ده چې چې 250 نفر شپږ طالبانو ته لیږي. واده خو نه ده، کوم کاروان خو نه ده، کومه مېلمستیا خو نه ده. تکړه د مذاکره هیئت مضبوط ملي افغانستان شمول هیئت به
ولسمشر همداراز وایي چې د سولې خبرې به د ولسمشرۍ له ټاکنو وروسته بیرته له سره پیل سي. هغه تیره شپه د ناټو له سرمنشي ینس ټولتنبورګ سره خپلو ټلیفوني خبرو ته په اشاره سره وویل چې نړیوال به د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي او پر دغه ځواکونو به د سولې په مذاکراتو کې معامله نه کیږي.
افغانستان به واحد اسلامی جمهوریت لري چې د هغه په غیږ کې به طالب ځای ولري. نه دا چې حکومت په زوره څه تحمیل نه تحمیلېږي نه تحمیلېږي چې درته دې هدف چې دا فقیر او دا د دولت ساسکیم تاسې مسؤول.
ولسمشر ته نومان محمد اشرف غنی په کندهار کې د خپل کمپاینی غونډې پر مهال همداراز په خپله 15 کلنه دوره کې اجرایه ریاست د خپل تړلي لاس په توګه یاد کړي او له خلکو یې غوښتنه وکړه چې په راتلونکو ټاکنو کې د ملاتړ له لارې بریا ته ورسوي.
ولسمشر ستاسې په سري رایو انتخابیږي. هیڅوک حق نه لري پوه سي چا ته مو رای ورکړي.
د انتخاباتي کمپاینونو په اړه مو دورې پټونه واوریدل، خو د انتخاباتو امنیت هغه ستونزه ده چې د ټولو کمپاینونو او د ټولو کاندیدانو لپاره یو ننګونه بلل کیږي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د انتخاباتو په ورځ د امنیتی پلان لمخي بشپړ چمتووالی نیولی. دا دی وزارت مرستیالې ویاندی مروی امینی ازادي رډیو ته ویل د انتخاباتو په ورځ به دوی د بیلابیلو لارو هڅه وکړي چې خلک په خوندیتوب سره خپل رای وکړي. رحمت افغان نور تفصیل راکړي.
که څه هم د افغانستان د جمهور ریاست انتخاباتو ته لا دوه اونیو کمه موده پاتې ده، خو د امنیت په اړه یې اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. تازه په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت د هوایي ځواک جنرال ویلي دي چې د افغانستان د انتخاباتو په ورځ د تاوتریخوالي د زیاتوالي تمه کیږي. ټاډ ولټرز د جمعې په ورځ په سلوانیا کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې ډاډ څرګند کړ چې د دې ځواکونه به د انتخاباتو په ورځ د افغان ځواکونو ننګ وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د انتخاباتو په ورځ د بشپړ امنیت ډاډ ورکوي. د دغه وزارت مرستیال بیان دی مروه امینی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د میزان د شپږم انتخاباتو لپاره ځانګړی امنیتی پلان چمتو کړی.
د کورنیو چارو وزارت ټاکنو لپاره ځانګړی پلان لري. هغه تقریبا له 8 یا 9 میاشتو مخکې څخه دوی د پلان جوړ کړی دی. د کورنیو چارو وزارت د ټاکنو د ورځې لپاره چې ډېر وروسته نږدې هم یو ځانګړی ترتیبات یې نیولې دي. نو خلکو ته وعده ورکوو چې د ټاکنو د ورځې امنیت به په ښه توګه نیول کېږي او انشاءالله د خلکو د مرستې تر څنګ به موږ اوس کولی چې دغه تهدیدات دغه تاوتریخوالی چې نورو هم پیشبینی کړی ده او د کورنیو چارو وزارت هم د تهدیدونه راغلي دي د دې خبره مخنیوی.
د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په ټول افغانستان کې د انتخاباتو 4902 مرکزونه موجود دي چې 602 لوړ امنیتي ګواښ، 908 متوسط امنیتي ګواښ سره مخ دي او 3212 مرکزونه له لږ امنیتي ګواښ سره مخ دي چې د امنیت د خوندیتوب لپاره په بیلابیلو کټګوریو کې پولیس ورته په دندو ګمارل کیږي. د دغه وزارت د چارواکو په خبره له نورو اړوندو ادارو سره په خوا کې د لوړ امنیتي ګواښ لرونکو مرکزونو لپاره تر 15 متوسط ګواښ سره مخ درې مرکزونو لپاره شپږ او کم امنیتي ګواښ لاندې مرکزونو لپاره 4 پولیس په پام کې نیول سوي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو کارپوهان د انتخاباتو په ورځ د امنیتي پلان په بشپړ پلي کېدو ټینګار کوي. د کورنیو چارو وزارت په خنۍ امنیتي مرستیال میرزا محمد یارمنوای پولیس باید د هغه چا امنیت خوندي کړي چې رایه چوي. حتمان دوی محلونه سروې کړي، په اساس یې پولیس په دندو ګمارلي. که چیرې د پولیسو له لوري چک او تلاشي په ښه توګه وسي، بلکې کولای سي چې ښه امنیت خوندي کړي. په ورته وخت کې د افغانستان جمهوري ریاست هم د انتخاباتو په ورځ د بشپړ امنیت ډاډ ورکوي. د جمهوري ریاست انتخابات د میزان میاشتې په شپږمه کیږي چې شاوخوا دیار لسرز ورته پاتې دي. نوماندانو هم ټاکنیز سیالۍ چټکی کړي.
یوازې د انتخاباتو امنیت هغه ستونزه نه ده چې په اړه یې اندېښنې موجود دي. ولایتونو ته د حساسو انتخاباتي موادو رسیدل او د انتخاباتو لپاره نور تخنیکی چمتووالی هم د هغه ننګونو څخه دي چې د افغانستان د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات ورسره مخ کېدای شي. خو اوس د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې ولایتونو ته د حساسو انتخاباتي موادو د لیږد لړۍ د بشپړېدو په حال کې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي امنیتي ځواکونه به د 4902 مرکزونو امنیت ټینګ کړي. په همدې حال کې د افغانستان جمهوري ریاست وایي حکومت ته انتخابات لومړیتوب لري. تفصیل د ناجی صافی په رپورټ کې اورو.
د افغانستان ولسمشریز و ټاکنو ته 13 ورځې پاتې دي او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي ولایتونو ته د انتخاباتي حساسو موادو د انتقال لړۍ په بشپړېدو ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسون مرستیال عصمت الله مل د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه 26 ولایتونو ته حساس انتخاباتي مواد انتقال شوي دي. د نوموړي په خبره په یو شمېر ولایتونو کې د ناامنیو له امله دغه مواد د هوا له لارې لېږدول شوي.
مواد همره بسته‌بندی کردیم.
موږ دغه مواد په بشپړه توګه بسته‌بندی کړی. یاد مواد شپږویستو ولایتونو ته رسیدلی او د شمال ختیځو ولایتونو لکه ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان ته مواد رسیدو په حال کې دي او همدارنګه د مرکز زون چې پکې کاپیسا، پنجشیر او پروان دي مواد د بسته‌بندی کېدو په حال کې دي.
ولایتونو ته د حساسو انتخاباتي موادو له انتقال وروسته ټاکل شوی چې دغه مواد ولسوالۍ او مرکزونو ته ولېږدول شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د مرستیال په وینا دغه بهیر به د میزان تر 15 نیټې پورې بشپړ شي. ښاغلی مل وویل کمیسون چمتو دی څو په 5,323 مرکزونو کې ټاکنې وشي. نوموړي وویل امنیتي ځواکونو هم ډاډ ورکړی چې د ټولو مرکزونو امنیت به ساتي. که څه هم د کورنیو چارو وزارت بیا وایي دوی یوازې د 4,992 مرکزونو امنیت ساتلی شي. په همدې حال کې پر انتخاباتو د سار یو شمېر بنسټونه وایي کمیسون نه دی توانېدلی چې د انتخاباتي محل ویش په اساس ټول حساس مواد ولایتونو ته ولېږدوي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید ویل چې د دغو موادو لیږد باید 2 ورځې وړاندې بشپړ شوی وای. د نوموړي په خبره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون له لورې دغه ځنډ باندې انتخاباتو په ترسره کېدو کوم اغېز ونه کړي.
که څه هم د محل ویش په اساس باندې باید 2 ورځې مخکې د ټاکنو کمیسون د لیږد بهیر ټول ولایتونو مرکزونو ته بشپړ کړی وي، ولې بعد مرغه لیدل کېږي چې ځینې ولایت ته د مواد نه رسېدلي. موږ د کمیسیون څخه جدي غوښتنه کوو چې په دې مورد کې جدي هڅې وکړي او مواد خپلواک سره ورسوي.
ټاکل شوې د افغانستان د جمهوري ریاست ټاکنې د میزان په شپږمه ترسره شي. دا مهال د 12 نوماندانو ترمنځ انتخاباتي کمپاینونه روان دي.
سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه رژوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
سلا دې سزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خسته نسونو نسمو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
د غاسبین درګر د لګې د شیخ مسیل سنتی پارک د غصب لور روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
د افغانستان د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت وایي په ولایتونو کې د کورنیو بې ځایه شو سره د مرستې په هدف له مالی وزارت څخه 100 میلیون افغانیو زیاتې پیسې غوښتي. د دې وزارت رسنیز سلاکار سید عبدالباسط انصاری د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا پیسې به په بیلابیلو ولایتونو په ځانګړي ډول کندوز کې په بې ځایه شو کورنیو وویشي. په کندوز او بغلان کې د وروستیو جګړو له امله 5,000 کورنۍ د خپلو سیمو پرېښودو ته اړ شوي دي. اجمل تورمان او پادیړه نور تفصیل.
اشتا دفر لیس گره تو هم پرسونی مار کس نمیکنه. این مشکل
نرگست د دې کورنۍ هم په کندوز کې د نام نیو لامل به ځای شوې ده. د وی جګړو تری هر څو اخیستل او اړ شو چې د خپل ځان خشمانو د ژوندې پاتې کېدو په خاطر ل خپل کور کلی د غولایت مرکز ته راکړه شي.
یک دغه خوته نزدې بیرې کې خپل بچره
کوم ورې سمون ماشمان په کوم وضعیت کې دي. مون خاور او باران ته پراته یو. حال مو ډیر بد دی. زمون پختنه سوک نه کوي.
دا یوازې نرګس نه ده، بلکې بسلګونه نوري کورنۍ هم له ورته برخلیک سره مخ دي. ګل بیبي بل امیرمن چې خپل ماشوم زوی سره د جګړو له امله له خپل سیمې د کندز مرکز ته راکړه شوې ده.
بس خاطر کومک آمد من بیس
رسمه مونږ دلته ذکر راغلی چې را سره مرسته وشي. شل ورځې کېږي چې دلته یو، چا مو پختنه نه ده کړې. زمون نارینه هم نشته او هر ځای در بدر شول.
د کندز په شمول د افغانستان په اکثر ولایتونو کې جګړې د دې لامل ګرځېدلی چې خلک له خپلو کورونو بې ځایه شي. د بغلان ولایت یو شمېر اوسېدونکي هم د جګړو له امله بې ځایه شوي او وایي چې بشري مرستو ته اړ دي. د افغانستان د کډوالو او بیا رستنېدونکو چارو وزارت وایي چې په کندز او بغلان کې د وروستیو ناامنیو له امله 15,000 کورنۍ له خپلو اصلي سیمو بې ځایه شوي دي. د دغه وزارت رسنی سلاکار سید عبدالباسط انصاری د جمعې پورز ازادي رادیو ته وویل چې د 2019 کال په ترڅ کې د افغانستان له بیلابیل ولایتونو څخه د نامنۍ وچکالۍ او طبیعي پیښو له امله له 10,000 څخه ډېرې کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه شوې دي. خو نوموړی وایي چې دغو بې ځایه شویو سره د مرستې په هدف په یو شمېر ولایتونو کې سروې او د مرستې رسولو لړۍ روانه ده او د کندز او بغلان له بې ځایه شویو سره به هم ډېر ژر مرستې پیل شي.
موږ له مالیه وزارت څخه د 1,46 میلیونه افغانیو غوښتنه کړې ده. دا به ډېر ژر راکړل شي. زموږ ټیمونه په محلونو کې شته او موږ تصمیم لرو چې له دوی سره مرسته وکړو.
ښاغلی انصاری وایي چې د دې ترڅنګ یو شمېر نړیوالې مرستندوی موسسې به هم له دوی سره مرستې وکړي. د افغانستان د کډوالو او رستنېدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په دې وروستیو کې د امریکا متحده ایالاتو هم د کورنیو بې ځایه شویو او رستنو شویو کډوالو د لاسنیوي په هدف د 125 میلیونه ډالرو مرستې اعلان کړې ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالواحد مدقق له لوګر نه وي خدای دې وکړي چې د سولې خبرې بیا پایل شي او هیواد مو له روان تاوتریخوالي څخه نجات پیدا کړي. محمد عبدالعزیز غالب د هلمند له مارجی نه ویلي دي د امریکا ولسمشر ټرمپ په یو ټویټ د افغانستان د سولې پروسه لغوه کړه او دا هم ډیره ممکنه ده چې نوموړی په یو بل ټویټ همداسې ناڅاپه د افغانستان د سولې پروسه بیرته پیل کړي. نقیب الله اڅکزی له کندهاره وایي سوله هغه وخت راتلی شي چې داخلي جنجالونه ختم شي. اوس هم داسې ښکاري چې حکومت او سیاستوال د سولې په اړه یوه خوله نه دي. او نبی الله زابلی د زابل له ارغنداب وایي د کابل کندهار لویه لاره ډیره خرابه ده او دولت باید دغه لارې جوړېدو ته توجه او پاملرنه وکړي. دوستانو ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه و چې خپاره شوه مننه درنه کوو. اوس په د دې نیم ساعته خبري مجلې وروستي رپورټ ته راشو. په یوه نوې څېړنه کې څرګنده شوې چې د امریکا حکومت د افغانستان په 3 کلنه جګړه کې نږدې 1 ټریلیون ډالر لګولي. دا څېړنه یو امریکایي پوهنتون کړې ده. عصمت ساروانی جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالاتونو تر اوسه پورې د افغانستان پر جګړې 915 میلیارد ډالر لګولي دي. فورس امریکایي مجله د بالانس ویبپاڼې په قول وایي چې دا ارقامې د براون پوهنتون د څېړنو پر اساس وړاندې کړي دي. د دې څېړنې له مخې د افغانستان جګړه له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د امریکا لپاره تر ټولو ګرانه تمام شوې جګړه ده. خو له دې سره سره دې جګړې د امریکایانو پر ژوند او اقتصاد په مجموع کې کوم اغېز نه دی لرلی. د څېړنې موندنې ښیي چې په افغانستان کې د امریکا د جګړې تر ټولو زیات لګښت د 2011 او 2012 کلونو ترمنځ شوی چې ولسمشر باراک اوباما افغانستان ته اضافي ځواکونه واستول او د همدغه کال په می میاشت کې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ووژل شو. د 2011 او 2012 ترمنځ په افغانستان کې د امریکا لګښت 1.2 میلیارد ډالر ته ورسید. پا په دې موده کې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر 4,000 ته ورسید چې تر بل هر وخت زیات ول. خو له 2014 وروسته چې نړیوال محارب ځواکونه له افغانستانه ووتل، د امریکا د جګړې مصرف خورا لږ شو. د 2015 له پایله د امریکایي پوځیانو شمیر 9,000 ته راکم شو. د 2013 تر پایه په افغانستان کې د امریکا لګښت د کال نږدې 2.5 میلیارد ډالر و. فورس وایي سره له دې چې په افغانستان کې اوس د امریکایي پوځیانو شمیر ډیر کم شوی، خو د امریکایي ځواکونو له لورې بمباری ډیرې شوې دي، ځکه چې طالبانو او داعش حملې ډیرې کړې دي.
دوستانو، په همدې رپورټ سره ورسېدو د دې نیم ساعته خبري مجلې پای ته. دا نن ورځ لپاره دا زموږ وروستۍ نیم ساعته خبري مجله نه ده، بلکې و بل نیم ساعته خبري مجله مو پاتې ده چې